بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سدي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د سپین مڼې د ملي امنیت شورا ویان وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کربی پرون امریکا شخص ته وویل چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسله هم شامله ده. طالبانو تر دوهم ځلي وخت رسیدو مخکې ویلي وو چې افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. همداراز په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د امریکا دفاع وزارت مرکزي قوماندانۍ امر کړی دی چې له خپلو شاوخوا څلور ویشت پوځي افسرانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ومرکې وشي. د 2020 کال د اګست په شپږ ویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه چې له امله یې دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سل او اویا ډېر افغانان ووژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کېږي چې دا ممکنه وه چې پوځیان په یو ډول د دې ځانمرګ برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کېږي چې له هغو کسانو سره چې تر اوسه ترې تحقیقات نه دي شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه شي. د نړیوال مرستندوی معمولیت یا IAM مؤسسه وایي چې د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده، او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې دي چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی معمولیت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل چې دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له IAM مؤسسې سره کار کاوه یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. تېره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. د پلازمېنې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهره چان را ووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند آزادي. پروسه شکل په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې ساور کړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. د دې ترمینې وروسته د اعتراضونو پر مال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. پاکستان د تیلو او ګازو د بیې د بېسارې لوړېدو خبر ورکړ. دا په تیرو دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د تیلو او ګازو بیې په دغه هیواد کې لوړې شي. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د تیلو بیې 6.02 روپۍ زیات شوي دي چې اوس یو لیتر پټرول په 301.8 پلورل کېږي، او ډیزل 12.4 روپۍ ګران شوي دي چې یو لیتر په 309.3 خرڅېږي. پاکستان له لوړ او لوړ انفلاسیون او ورسي زیرمو له کمیرو سره مخامخ دی. د هیواد په جولای کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخیست چې د اقتصادي ثبات په لور ګام واخلي.
د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او نن په دې خبرونه کې په انګورو خبرې کوو. څنګه ل خپل تاکونو شحاصل اخیستلی شو؟ انګور څومره اوبو سره شاخبوري پایوان خاوري او اقلیم ته اړتیا لري؟ ویل کیږي چې انګور تر ټولو پخوانی میوه ده چې انسانانو کرلې ده. د ځینو څېړونکو په باور د انګورو کرل له نن څخه ل 6000 تر 8000 کال پخوا په اروپا کې پیل شوې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم ښه او هم متنوع انګور لري. انګور یو له هغو میوو څخه ده چې وچیږي هم، یعنی ممیز ورڅخه جوړیږي، دغه را سرکه او جوس ورڅخه تیاریږي. له همدې کبله د افغانستان لپاره چې د میوو پریمانه سړی خونی او نور امکانات نه لري زیات تجارتي اهمیت لري. په دې اړه چې په افغانستان کې څومره تاکونه شته یا څومره مځکه په تاکونو پوښلې، شاید دقیق معلومات نه وی خو ډیر انګور په کندهار، هرات، غزنی او پروان کې کیږي. د دې ګټوري او په عین حال کې خوندوري میوې په اړه به ډیر خبري لخپلو درنو ملمنو څخه واورو. انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي د باغداري د څانګې استاد پوهن غلام رسول سمدی مو ملمانه دي. دواړو ته هر کله وایم. لومړی پوهن د سمدی، ک تاسو زموږ اوریدونکو ته د انګورو د ډولونو په اړه وایست. موږ خو ظاهرن شاید ما پشان ډیر نور خلک منګور په دې تقسیم کې چې شنو تور دی یا شنو سره انګور دی یا دانه دار او بی دانی انګور دی، خو په دې پېژم چې انګور ډیر ډولونه لري او خصوصا افغانستان هم ډیر ډولونه انګور لري. په دې اړه څه څېړنه شوې ده چې په افغانستان کې څومره انګور شته او د ځینو نومونه هم که واخلې؟
په لومړي سر کې سروان صاحب، تاسو ته محترم عمر خیل صاحب، ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ټولو ګرانو او په زړه پورو باغداران ته د زړه له کومې او نیکې هیلې وړاندې کوم. غواړم چې دا په ګوته کړم چې انګور د ساحي او د تولید او د اقتصادي ارزښت نگاهخه په افغانستان کې لومړی مقام لري. په افغانستان کې د یو فرانسوي عالم چې ګالیب نومېده، داغه یو راپور لیکلی و ډېر پخوا، څلوېښت کاله مخکې، تقریبا پنځه کاله مخکې ما په دې اړه باندې یو څېړنه درلوده. تقریبا هغه خپل په راپور کې په افغانستان کې یو سل اوولس ډولونه د انګورو ذکر کړي دي. خو بیا د کابل پوهنتون خدای بخشلي پوهان ډاکټر شیرزاد په او پنځوسم کال کې یو سروې سره کړی وه چې هغه د انګورو شپږ نوي ډولونه په ګوته کړي وه، او په دې تقریبا پنځلس کاله مخکې په 2006 کال کې تر 2014 پورې بیا یو پروژه وه چې په نامه د بڼوالۍ د پراختیا پروژه وه چې هغه ته پیچ ټی پی ویل کېږي. هغه هم په دې اکلا باندې ډېر کار وکړي، او پس له د انګورو د چغل وهلپیل څخه خو همداسې دوی خو اوس هم د یو سلو نه دېرش د انګورو مختلف د ډولونو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د انګورو ډېر مهمې ډولونه یا قسمونه چې په افغانستان کې هر څوک د نومونو سره آشنا دي، هغه یو حسینی انګور دی، تایپی انګور دی، شونډخانی انګور دی، کشمشی دی، لال دی، پخری دی، حیطه دی، منقه دی، صاحبی دی، توران ورته وایي، او هغه انګور چې کشمشی سیاهی بیدانه ورته وایي چې یعنی دغه دی، هغه انګور دی چې تخم نه لري، دا انګور دی، کټه انګور دی، غلدان انګور دی، چې مختلف نرامدی انګور دی، ابجوش انګور دی چې په کندهار کې خورا ډېر زیات معمول دی، چې وختي هم پخېږي چې د هغو څخه بیا ابجوش انګور جوړوي. د انګور بیا که د رنګ د نګاه څخه که داسې حساب کې موږ سره ممیز هم لرو، دغه سپین ممیز هم لرو، مثلا انګور په نامه ورته وایي، سره کشمش ورته وایي، دا ژړ یا شنه دا نور کشمشي انګور ورته وایي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دغه اقلیمي شرایط چې دوبی وچ، ګرم، اوږد، شل، مر او ژمه نسبتا سوړ، چې دا د انګورو لپاره یو ډېر په زړه پورې اقلیمي شرایط برابروي. واقعا په افغانستان کې هغه د انګور چې وجود لري، د ساحه یې تقریبا د 8000 په شاوخوا کې دی، او کلمه د تولید یې تقریبا 1 میلیون متریک ټن ته د کاله رسیږي، چې دا د افغانستان په اقتصاد کې
ډیره مننه. په اقتصادي ارزښت به لږ وروسته خبرې وکړو. استاد ډیره مننه له توضیح مو، کور ودان سلامت اوسئ. انجینر صاحب عمر خیل، که څم استاد اشاره وکړه چې د افغانستان اقلیم وچول مرین دی او دا ورته ډیر مساعد دی. خو په مجموع کې که تاسې په دې خبرې وکړي چې څه ډول اقلیم د انګورو لپاره ګټور دی او ښه دی او ښه نتیجه پکې ورکوي.
افغانستان سے ہمیں گرم تو گئی کہ درجہ حالات معمول درجو پورے مناسب اقلیم دا اکثر مثال درجہ حرارت لگانا ہم جاتی کی تبدیلی دس درجو پورے ہم امکان ایسا ہو اقلیم او آگا د پسرلنی کوم بارانونه چې کیږي هغه مخکې چې پسرلنی بارانونه نسبتا کمی هغه دې مناسب د ګورو کښت لپاره تاسو ما
لیکن انجینر صاحب مرخل تاسو یو څه خپل موقعیت هم تغییر کړي چې د اواز مکلکل لږ څه خراب شي. د افغانستان نور ټولو سیمو اقلیم تقریبا همداسې دی، البته شرقي سیمې به استثناء وګرځوو چې هلته هوا تر دې زیاته تودیږي، رطوبت هم شاید ډېر وي، وچه هوا نه ده. لیکن د نورو سیمو تقریبا همدغسې هوا ده، نو ولې په ځینو ولایتونو کې ښه انګور کیږي په ځینو کې نه کیږي؟
افغانستان خو تقریبا مونږ شپږ نوی اقلیم په افغانستان کښې لرو. دا نه شي ویلی چې مثال مثلا مشرقي ولایتونه نو تاسې کافي رطوبت ډېر لري، ګر چې په دې وروستیو کښې هلته هغه د ملي ورایچانه د انګورو یعنې هغه د انګورو چې هغه
عمر خیل صاحب ډیرو بخشی ستاسی آواز لا هم خراب شو، فکر کوم دا په موقعیت پورې ماړه لري. کلک څه موقعیت تغییر کوي او خبرو ته دوام ورکوي او وګورو چې که شوي خو ادامه به ورکوي که نه دوباره به زنګ درته ووایو. بله، او ټلیفون مقطع شو. خیر، تاسو سره به دوباره تماس ونیسو. ښاغلی عمر خیل پوهان صاحب راسره دی. پوهان صاحب، د خاورې په اړه تاسې خبرې وکړي، څه ډول خاوره د انګورو لپاره ډېره مناسبه ده؟
مخکې تر دې پورې چې زه ستاسو سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید وکړم. انګور په تجارتي شکل په هغو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي او ښه حاصل ورکوي چې د بهر د سطحې څخه د زر متر پورې لوړوالي څخه یې کم نه وي، یعنې هغه د بهر سطحه باید جګه اوسي، دومره ټیټ هم باید ونیسي چې هغه ډېره مثلا لکه جلاباد چې 1500 په شاوخوا کې دی، د دوی صحیح ده چې په هغه سیمو کې انګور ښه نتیجه ورکوي چې ورځ یې اوږده ګرمه او شپه یې یخه اوسي، یعنې د شپې د ورځې او د شپې ترمنځ د تودوخې ترمنځ باید تفاوت وجود ولري. ولې په هغه سیمو کې چې بیا هلته لکه مثلا که موږ دا یاد کړو دایکندي یاد کړو بامیان یاد کړو چې ژمی ډېر سوړ دی، تاک بیا د یخنۍ په مقابل کې په ژمي کې بیا مقاومت نه لري، هغه بیا یخنۍ د منځه وړي. نو دا خبرې دي. او بل په سره چې عموم سره تاک په هغه خاوره کې چې دا کلي لونګ اوسي، یعنې مکنه او څه داسې غوښنه خاوره اوسي، په داسې خاوره کې هلته ښه نتیجه ورکوي. خاورې خو تاسو ته معلومه دي چې د افغانستان خاورې بارانونه کم دي، عضوي مواد یې کم دي، نو د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره باید نور یوازې تاکانو ته نه، انګورو ته نه، ټولو میوه لرونکو ونو ته باید خصوصا په لومړي قدم کې نایتروجن بیا پوتاشیم چې میوه ډېره زیاته هغه خپل ځان چې په مصرف ورته رسوي، او بعضې نور لږ مصرف عناصر هم دي چې هغه باید د مځکې د خصوصیاتو د نبات چې په کومې مرحلې کې دی هغه کې باید ورته ورکړل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. تخنیکي همکار کوشش کوي چې له انجینیر صاحب هدایت الله عمر خیل سره تماس ونیسي او دا دی له ټلیفون ورته وشو له سټوډیو سره یې وصل کړ. انجینیر صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې، په اقلیمي شرایطو مو خبرې کولې چې څه ډول اقلیمي شرایط په کار دي. مهرباني.
بله و سلام صاحب، په بخښنه سره سره تلیفون له مشکل درلوده. په صورت افغانستان کې کوم اقلیم مونږ لرو په د پزونو باندې وشل سره ده، هغه منطقه مثلا د مونږ د جنوب منطقه چې د قندار سیمه ده، دا ډیر مناسب په دې خاطر ده چې زمه دومره سړه هوا نه لري په مناسب د مرکزی افغانستان. مرکزی افغانستان هم د بعض سیمې دي لکه د کابل شمال سیمه چې دا زمه په اصطلاح دومره ده چې له منفي 15 درجه نه چیچیږي. بعضې سیمې لکه د غزنی سیمې یا د میدان وردګو سیمې یا حتی د لوګر سیمې دا له منفي 15 درجه چیچیږي او رطوبت نسبتي هم ډېر ټیټ ده. د دې له خاطره اکثرا دلته بعض خلک چې تاکونه کوي هغه پټۍ په خاورو لاندې پټۍ. نو په مجموع کې که وویلی شو چې افغانستان ټول افغانستان ډېر مناسب دی انګورو د کرنې لپاره، خو بعضې بعضې خاص منطقې دي خاصې چې هغه په کیفیت د انګورو باندې مستقیمه په حساب تاثیر لري، لکه قندار. قندار کې بهترین انګور د افغانستان په قندار کې کیږي. شمالي د افغانستان یا په اصطلاح د شمالي د کاپیسا او پروان ولایت دا هم بهترین منطقه ده د انګورو د کښت لپاره. د دې تر څنګ څنګ په سمت شمال کې موږ انګور لرو. په فاریاب ډېره ښه منطقه ده چې دا هم اقلیم ډېر مناسب ده. زمه یې ډېر سوړ نه ده، لږه حد زیاته لکه منفي 15 درجه نه چیچیږي او بل رطوبت نسبتي هم ډېر ښه ده. او د پسرلنی اولین پسرلنی چې د انګور شنه کیږي په دغه وخت کې که بارانونه ډېر وي، دا هم هغه مناطق ته چې منفي تاثیر کوي د انګورو په امراضو په افاتو کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب عمرخیل. پوهن صاحب سمدی، د کرلو یا د ایښودلو وخت د انګورو څه وخت دی؟ که یو څوک غواړي چې په خپل کور یا کرونده کې د انګورو تاکونه کیږدي، نو څه وخت باید اقدام وکړي؟
د افغانستان د اقلیمي شرایط یا د سیمې مختلفې سیمې لکه مخیل صاحب هم دایات کړ چې افغانستان په اتو زمونو باندې وېشل شوی دی. موږ که هغه ګرمې سیمې که داسې حساب کړو چې کندهار او فراه او هلمند او هرات او هغه منطقې چې هلته هوا یې نسبتا معتدله ده، پسرلی وختي شروع کېږي، خلک بیا کولی شي چې هلته د هود په اوایلو کې هلته دوی هغه کلمې د انګورو چې باید کم تر کمه پرې 15 باید ولري، باید دوی کولی شي چې د کلمه کښېنی وي. دوی کولی شي چې د انګورو کلمه یو کال مخکې په خوري کې کښېنولی وسي چې ریښه ولري. دغه ریشه داره کلمه دوی کولی شي چې د هود په میاشت کې دی کښېنوي. او هغه سیمې لکه کابل چې دی، چې په کابل کې بیا هوا یخه ده چې دلته ژمی اوږد دی، پسرلی ناوخته شروع کېږي، شاید د حمل پر 15 باندې هغه وخت باید وکرل شي په پسرلي کې چې مځکه ګرمه شوې وي، یعنی یخه ونه شي، مځکه ګرمه شوې اوسي دوی کولی شي چې دا جوړ کړي. نو دلته بیا هغه کلمهدارې ریشې چې دی کښېنوي دلته فرق کوي چې دی باید د چیلې په سیستم باندې باغ جوړوي که په عنعنوي شکل باندې جوړوي. که د چیلې په سیستم باندې جوړوي دوی کولی شي د یوه طاقت څخه د بل طاقت څخه په قطار کې 2 او د دغه څخه د یوه قطار څخه د بل قطار تر مابین دوی کولی شي چې 3 فاصله باندې هم دغه هغه سیستم جوړ کړي. او مختلف سیستم د انګورو د تلبیې لپاره چې د چیلي په سیستم باندې جوړوي. اوس دا درته وایم چې په هرات کې د انګورو په ډېر عنعنوي شکل باندې دا رقم یو کښتۍ جوړوي چې هره کښتۍ 6 بار لري، 6 دا رقم بار لري. او کلمې د انګورو چې کښېنوي هلته دي هغه د پخوا په سیستم باندې بېخي تر 1 لا اوږده کلمه دوی په ځمکې کې ډېره غوچه ډېره عمیقه کښېنوي، په دې خاطر باندې ژوره کښېنوي چې وایي دا وچه نه شي. نو د کرلو فاصله همدا دی چې بس همدا د اوایل د اوس او په سړو سیمو کې اوایل د حمل چې هوا نوکۍ سره معتدله شي چې کلمه یې په اصطلاح په ځمکې کې یخونه وي باید
بله صاحب ډېره زیاته مننه. انجینیر صاحب عمرخیل، تاسو ویل چې بیا افغانستان د بیلابیل اقلیمونه لري، په بیلابیلو وختو کې په بیلابیلو وختونو کې کرل کیږي، نو حاصل به هم متفاوت دي. په مجموع کې انګور په څومره وخت کې رسیږي، یعنی څومره وخت ورته پکار ده، او څنګه به پوهیږو چې انګور مو رسیدلی دي په آخري نورې باید راوشکو؟
په درناوي سره سروان صاحب، اسان د سره کتاب ویل موږ مختلف ځایونه په افغانستان کې لرو. افغانستان تقریبا
پنځه میاشتې تقریبا په حدود پنځه میاشتې موږ انګور لرو چې په مختلفو ساحو کې چې اوس مشقي هم په اضافه سوې ده چې لږ وخت لا زیات سوی ده. نو په مختلف جایو کې په مختلفو پارامترو باندې موږ انګور ښکوی سو. څو نښې چې ډېرې مهمې دي چې موږ ورته یو دوه اساسي ټکي چې ډېر باید مد نظر ونیسو، هغه یو خپله فیصدي د قنده چې متاسفانه اکثرا د اقلیم د موږ په دې نه پوهېږي یا معلومات کافي نه لري، او دویمې خپله سایز یا په حساب غټوالی دی، همدغه خپله د انګورو د سایز ده چې انګور چې په کوم اندازې په نورو دنیا کې که فرد مثال به د نظر ونیسو، هغوی ټول دا خبرې په اساس د فیصدي د قند او په اساس د رنګ او د سایز د انګورو، یعنی سایز څومره غټ سوی ده، په هماغه اندازه په اصلاح اندازه کېږي. نو دلته په مارکیټ پورې تړاو لري. مثلا که موږ خورتا یا پاکستان ته موږ معمولا ډیر دی، موږ تقریبا 90% نه زیات انګور پاکستان ته صادریږي. هلته انګور چې لږ خواږی لږ رنګ په اصطلاح زیاتی هغه خوښوي، یا که فرض مثال موږ هندوستان ته صادرو یا اروپا ته صادرو، هغه ته بیا چې رنګ یې کم رنګ وي نسبتا او خواږوالی یې کم وي، په هغه اساس باندې صادریږي. نو دلته فعلا افغانستان کې کله چې د انګورو فصل را رسیږي یا د پخوالي وس وخت را رسیږي، دا د شاوخوا پاڼې د اقین تر بیرته کوي چې مر په واسطه مر چې مستقیما په وږي باندې ولګیږي، هلته بیا رنګ اخلي یا رنګ تغیروي. خصوصا دا د موږ شندخاني انګور چې اوله شنی او چې مر په ولګیږي زیړ په زیړ بخون شي، بیا پس دغه مارکیټ ته ځي. نو دلته اصلا رنګ ډېر زیات اوس فعل شرایطو کې افغانستان کې رنګ مهمه ده چې رنګ تغیر سي، نو پس دغه شکول کېږي. نو که نورې دنیا ته وګورو، هغوی خدا فیصدي د قنده مهمه ده. اما یو بل خبر هم ده چې که چېرې غواړو چې موږ دا په کشمش تبدیل کړو، په کشمش تبدیل شي، هغه بیا چې لږ پاخه شي نسبتا چې فیصدي د قند پکې زیاته وي، یعنی موږ دلته سره کشمش دي چې هغه مر په واسطه مستقیما وچیږي، نو هغه بیا لږ چې پاخه شي ده چې په اصطلاح خواږه یې ډېر یا فیصدي د وچوالی زیاته شي، یا هغه انګور چې په شنه توګه وچیږي هغه بیا که لږ لګومی یا لږ رنګ شین بخونی، بیا هغه په هغه اساس شکیږي. او هماغه کشمش خانه چې موږ هم تیاری کړي دي، هماغه کې په حساب هلته اچول کېږي او چې بیا وچیږي.
بله صاحب، ډېره مننه کوربدن. استاد سمدی، ولې ځینې انګور تروه وي؟
د انګورو داسې دي چې خو ما مخکې هم وویل چې انګور مختلف ویرایټیګانې لري، مختلف ډولونه لري، او د انګورو د پخوالی چې دی، انګور په درې کټګوري باندې ویشل کېږي. یو هغه انګور دی چې وختي پخیږي، یو هغه انګور دی چې په متوسط ډول پخیږي، یو هغه انګور دی چې بیخي ناوخته پخیږي. اوس هغه انګور چې وختي پخیږي موږ له چا ورته وایو، یا کنداري انګور ورته وایو. دغه انګور چې وختي پخیږي د دوی انګور ډېر دغه نه وي، ډېر خواږه نه وي، ډېر خواږه نه وي، په دې خاطر چې دا وختي را پخه شوي دي. بل هغه انګور دي چې په متوسط ډول چې موږ کرشمشي ورته وایو، حسیني ورته وایو، ولې هغه انګور چې مثلا کیفي انګور دي چې ناوخته پخیږي یا چې دختي دا بیا دا به دغه موسم باندې په دوی باندې ډېر زیات او تاثیر کوي. هر څومره چې انګور پته کې ډېر زیات پاتې کېږي او ناوخته پخیږي، هغه انګور خوږوالی بیا زیات دی. او یو تعداد بیا داسې دي چې یو تعداد ورایټیګانې دي چې طبیعتا هغه انګور د هغه جنټیکي خصوصیات هم داسې دي چې ډېر نه خوږېږي. خوږوالی چې هغه په یو د قندي موادو اندازه ده، قندي موادو اندازه نسبتا زیات وي، ولې چې دا هغه دا هغه د تیزابو اندازه بیا هغه ته زیات وي، نو په دې خطر باندې کوروي. او بله خبره داسې ده که یو تعداد باغداران د انګور نه پرېږدي چې دغه کې انګور داسې دي په یو پلاټو که مثلا ته د یو طاقت څخه انګور شکوي ټوله یو ارش کوي، دا ټوله نه وي پاخه. په دې خاطر انګور په مختلفو مرحلو کې پخیږي. اول باید هغه انګور وشکول شي چې هغه پاخه شوي دي، یو وخت بعد باید بیا هغه انګور وشکول شي چې نسبتا دغه دي چې وروسته دغه سوي تشکیل شوي دي، هغه باید وشکول شي. ولې متاسفانه زموږ په باغداران دا وخت چې د طاقت څخه انګور شکوي ټول شکوي، که پاخه دي که عمه دي ټول شکوي. نو په دې خاطر باندې یو تعداد انګور تروي چې زما دا پیشنهاد دی د افغانستان ټولو باغدارانو ته چې تاسو اول هغه انګور وشکوي چې پاخه دي او بازار ورتیا لري. یو دوه هفته بعد بیا هغه انګور وشکوي چې په پاخه پاتې دي، نو هغه هم ښه خواږه کېږي، دانه یې غټېږي او ښه د بازار ورتیا هم پیدا کوي. نو دغه ټکي دي چې باید باغداران یې په نظر کې ونیسي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د انګرو په روزلو پاللو باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی انجینر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د باغداري د څنګ استاد پوهان غلام رسول صمدی. عمر خیل صاحب، انګور هم سره غواړي کنه د دې لپاره چې ښه حاصل ترلاسه کړو؟ اکثره بوټی او نباتات سره غواړي. انګور څومره سره غواړي؟ په کوم وخت کې غواړي یا کومه سره غواړي؟
اصلا دسته سلام صاحب، بالکل نباتات ټول اکثرا ضرورت لري چې غذایی مواد په بعضن موږ تاسو د سره په نام ورته وایو. نو سره په دوه رقم دی، اصلا یا عضوي سره دی یا طبیعي سره دی یا کیمیاوي سره دی یا په اصطلاح آماده سره دی. نو اول باید کوشش دا وسی چې په خپل په پاکستانو کې په غذا کې انګور موږ کړو، هلته د عضوي سره موجودیت حتمی ده. یعنی که موږ وکړای شو مالی سره د مواد فضلات حیواناتو نه چې په لاس راځي، او همدارنګه هغه چې د نباتاتو د بعضی ریشه مثلا پانی یا مثلا شاخونه د دینه من سرازی، دا سره بهترین سره ده انګور لپاره. او سره لدی هم انګور د دې لپاره چې خاصل وو کی مونږه معمولا نایتروجن دار سره یا په اصطلاح سره چې نایتروجن دی لري هغه ورته ورکو. خو مهم ټکی دا ده چې څو وخت باید سره ورته ورکو، دا ډیر مهم ټکی ده. او معمولا دا نایتروجن دار سره هغه وخت ورکول کیږي چې مجرد چې دا د نموی حالت ته داخليږي، په دغه وخت کې سره ورکو. او هغه وخت کې تشکیل د میوې کې دا دوه وخت ډیر مهم دي. او ورسته لدی چې مونږ راځو حاصل وکه، ها یو کوشش پدې چې مونږ د یقین ته سره په هغه وخت کې خصوصا نایتروجن دار سره په هغه وخت کې میوه په پسوالی راغلی انګور زتی پاستیکی کې په هغه وخت کې کیمیاوي سره یا نایتروجن دار سره ورتور نه کی. خو دغه ډیر مهم ټکی دی، خو معلوم داره چې کافی سره تزرات دې دي تر څنګ ضروری مواد په دې پر تړاو لري. اصلا د سره استعمال په دې پر تړاو هم لري چې په خاوره کې کوم عناصر موجود دي او کوم نه دي موجود. متاسفانه په افغانستان کې دا امکانات نشته چې موږ د سره معلومی کچې په ځکه کې کوم ضروری مواد موجود دي او کوم نه دي موجود. نو تقریبا د سکیږي چې اکثرا د یقین دي مونږه یا په افغانستان کې معمول دار چې په همداسي تقریبي توګه باندې هغه ته سره ورکول کیږي. خو ښه وخت لکه چې بیا ما ویل د غوړم چې بیا تکرار کوم، هغه وخت چې مجرد چې انګور تاک شینچیږي په دغه وخت کې باید نتوجن دار سره ورته ورکو. او هغه وخت چې میوه تشکیلیږي دغه وخت ډیر مهمه ده. او پس لدې چې میوه په اصطلاح رفع حاصل څه دلته لکه سره ورته ورکو، مدنه مقصد دا نه چې ډیر سره ورکو چې بیا زمي را روان ده چې هغه یخ وهي. نو دا مهم ټکی دی چې باید وتار کې د دې تر څنګ لکه نور مواد، لکه نور غذایی مواد لکه مثلا بوران دی، لکه زنک دی، منګنیزو، د وسپنې مختلف، دا هم ورته ضرور دي. خو هغه په اساس دی، په اساس دی ضرورت، په اساس ضرورت. یعنی درې بل ډیره مهمه سره چې انګور ته پکار ده، هغه پوتاشیم دی. چې پوتاشیم په رنگ کې، په پخوالی کې، په مرغوبیت په اصطلاح دی هغه کې، یا تا په غټوالی دی انګورو کې هم تاثیر لري. فاسفورس هم هغه عنصر ده یا هغه سره ده چې مثلا موږ تورې سره ورته وایي یا فاسفورس سره سره دي، چې هغه هم ورته ضرور ده چې ورته باید ورته هغه کو. مثلا لکه د نایتروجن په اندازه هومره ډیره ضرور نه ده، اما مهمه ده چې باید په هغه اندازه ورته فاسفورس سره هم ورته ورکړل شي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه. پوهن صاحب، بل موضوع دی اوبو ده. په افغانستان کې دا موضوع لا ډیره مهمه ده، ځکه چې اوبه کمې دي او خلک مجبور دي چې خپلو باغونو ته او کروندو ته اوبه ورکړي. نو انګور ته اول څومره اوبه غواړي؟ ظاهرا خو له اوبو ډک دي، باید اوبه ډېرې وغواړي. او په کومو وختونو کې باید اوبه ورکړل شي؟
نه تنه یوازې انګور ته، بلکې ټولو میوه لرونکو ونو او نباتاتو سبو دا ټول ته د اوبو اړتیا سخته وجود لري. په دې خاطر چې په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ورش نشته چې موږ دا وایو چې په للمي شکل باندې موږ په افغانستان کې میوې لاسته راوړو. نو دا هغو دپاره د اوبو اندازه دا د خاورې په نویت د منطقي په شرایط پورې چې منطقه څه رقم ده منطقه ګرم ده باد لري په څه سیستم باندې ده نو دا ډېره ضرور ده نو د اوبو د مقدار اندازه داسې خاص مقدار چې څومره اوبه غواړي ما ته داسې خاص معلومات نشته کېږي چې انجینر صاحب هدایت کپیا کله څه معلومات ولري هغه به معلومات درته درکړي ولې دا درته وایم د اوبو هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د خلکو د پاکانو دپاره د هغه څخه استفاده کوي بیخي بېرله او ډېر په زیاته اندازه باندې
متاسفانه دی استاد ټلیفون قطع شو خو خیر ښاغلی عمرخیل را سره دی عمرخیل صاحب د اوبو په برخه کې که تاسو هم توضیح ورکړئ او ضمن یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه لرم هغه دا ده چې د شاخبرۍ په اړه یې وویل چې اکثره میوهدارې ونې د کال په یو مخصوص وخت کې شاخبرۍ غواړي انګور څنګه څه وخت او څنګه باید وکړي
مننه سوان صاحب د اوبو په ارتباط باید ځوان لکه څنګه چې استاد ویلې داسې مشخص کوی په دې نشو چې څکس دغه نو اوبو باید ورکړي چې متاسفانه په افغانستان کې یو له خرابو رواجونه داره چې خلک فکر کوي دا ونې دا نباتات په کدوکوري کې بعضې داسې خاصیت لري چې هغه موږ ورته ژورې ریشې یا ژورې ریشې څه لري هغه نباتات دي لکه انګور هم په موږ جملو کې ده خلک داسې فکر کوي چې موږ تاک تک په جویو باندې دلته معمول دی اتمن که تاسو لیدلې وي نو په جویو غټ غټ جویو ورته جوړ کړی دا وبال ته پکې ډنډ ولاړی تقریبا ډیر وخت چې دا ډیر نقص ورته کوي خلک د څه فکر کوي چې دا یا ولې دا وب ډنډ سوی نو ډیر وخت دی تاک تک کافی دی در حال چې هغه صحیح نه ده او دا باید ډیر مشکلات په تاکو کې سوی امراض ډیر کړی دی هغه حاصل چې مونږ ته توقع لرو هغه ډیر اوبو له وجه نه خراب سوی ده په ابتدایي مراحلو کې مثلا تاک په ابتدایي حالت کې چې دا نه واشین چې ډیر کم اوبو ته ضرورت لري کله کله چې دا نموز یا تیږي ضرورت اوبو ډیریږي متاسفه افغانستان کې معمول داري چې اگر چې اوله کې هیڅ اوبه نه ورته ورکړي دا پاس ته د څه اوبه کې چې زیاده د فاریاب خواته تللی وم چلته ډیر ښه انګور مونږ لرو دا جوی تقریبا یو نیم متر زه دې جالبه وم چې یو نیم متر جوی دي چې هغه اوبو ډکې کې لکه هاوس غوندې چې دا ډیر نقص ورته کوي نو په کار دا دي چې که اوبو اعلی تراسو لکه د اوسادم ویلې چې مونږ افغانستان کې کافي اوبه لرو اما مشکل دا ده چې نباتاتو ته یا ونو ته مونږ دومره اوبه چې ضرورت لري لږه نه ډېرې اوبه ورته خوشي کوو یا هغه مقدار ډېرې دفعات کمی که دا تنظیم شي په قطرې سیستم یا د څاڅکو په سیستم دا ډېر مهمه ده نو همیشه نباتات یا ونو ته رطوبت نسبتي په کار ده نه مطلق تا اوبه چې په دفلاد یا په اصطلاح د عام توګه باندې چې دا پټي اوبه کوي دا رقم اوبو ته نه دي په کار نو دلته د اوبو په ارتباط په افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې باید یقین په دې پوه شي په هر صورت راځو دې بل موضوع ته تاسو ته صاحب چې معلومداره میوهدار ونې چې په کې انګور هم شامل هم دي تاکونه شامل هم دي 100% په اصطلاح شاخبوري ته ضرورت لري اما تاکو کې دا شاخبوري بیا متفاوته ده تاکو کې دوه رقمه شاخبوري دي چې په مونږ ورته سپار پلون یا هغه لنډه شاخبوري په عامه توګه ورته وایي یا اوږده شاخبوري چې هغه ته کین پلون وایي دا په خاصیت د تاک پورې اړه لري که چیرې انګور په دویم دریم تر څلورم بنده پورې تشکیل سوه نو دا مونږ لنډ پرې کوو او که چیرې انګور له اتم تر لسم بند دی او داودې چې هغه انګور ورکوي انګور دغه خاصیت لري چې همزمان په مغه کال هم نوده کوي په مغه نوده کې انګور تشکیلوي نو د دې له خاطره دا دوه چی په انګور په اصطلاح شاخه خبري ده چې یو کوتابور یا لنډ پریکون کې یو درازبور یا اوږده پریکون کې او په انګلیزي کې ورته سپار پرون او کین پرون وایي چې دا بیا بل 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 موضوع دا هم ده چې مونږ دا په کوم توګه روزو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې د خاور په مخ یا مثلا په جنوبي کې یا په قندارو دی خوا کې چې جګ جګ جوی ورته جوړ کړي یا هر منطقه کې مختلف شکل باندې روزل کیږي نو اما په اصل کې په کار دا ده چې دا سیستم اول ورته جوړ کړي لکه فرضاً په مرکزی افغانستان کې چې مونږ تجربه لرو دلته لکه شمالي د کابل یا پروان او کاپیسا او خپل شمال د کابل د کودامن سیمې دا سیمې کې سیستم د چایلې یا معمول چې په ټوله دنیا کې معمول ده چې هغه ته د ټي سیستم وایي دا کړي مرواچي
دا بیا ډیر فرق کوي. نو انګور چې کچیر په دې سیستم باندې او چات سی پس لغی بیا مانګه دغه دوه رقمه چې یا کینترون یا په اصطلاح اوږد پریکوونکی او یا سپار پرون یا لنډ پریکوونکی په مناو باندې په مخ اساس به پریکو. بل شی دا هم مهمه ده چې مثلا په هر تاک کې فرق کوي چې مثلا په هر مثلا د کین پرون یا په اصطلاح اوږد چې پریکول کېږي غته څلور شاخه پاتې کېږي چې هغه انګور وکي معمولا او څلور متبادله شاخه چې بل کله د انګور پې کوي. او په سپار پرون کې بیا څلور معمولا څلور عمومي شاخه او د هر شاخ ته مونږ تر 500 یا 450 دندانې ورته پریږدو. نو دا لږ شاید تلیفون ونه سم کولای چې صحیح تشریح کړم خو منتها شکل په همدغه شکل باندې درسره
وایم. بله صاحب ډېره زیاته مننه لطفا وکړو. استاد د دې لپاره چې شم مس لانګورو جوړ کړو کوم ټکي باید په پام کې ونیسو؟ البته یو ډول انګور مو کشمشي انګور د میږي یوازې له هغونه کشمش یا ممیز جوړیږي او کله بیلابیلو انګورو ممیز جوړېدای شي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د انګورو څخه 15 قسمه ممیز موږ لرو. په افغانستان کې یو سره ممیز دی چې د معمولا د کشمشي انګورو څخه یو پیدا د هغه د لال انګورو څخه د دې څخه جوړیږي. بل شنه ممیز دي چې د کشمشي انګورو شونډخانه انګورو د لال انګورو د دې څخه جوړیږي. بل د تورک کشمش دي چې هغه د کشمشي سیاه بيدانه چې ورته وایي نه دا څنګه چاره کو دا هغه متکو څخه او یا د توران انګورو څخه. یو کې دا ممیز دي چې هغه د منکا انګورو څخه جوړیږي چې تور دي هغه دي. یو رقم د انګورو څخه چې ډیر زیات مشهور دي او ښه زیات شهرت لري شونډخانی انګور دي چې د شونډخانی انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. د کشمشي انګورو څخه هم سره ممیز هم شنه ممیز. سره ممیز چې موږ ورته وایي هغه ممیز دي هغه کشمش دي چې د لمر په واسطه باندې وچیږي. شنه ممیز دي هغه ممیز دي چې هغه په د بالاخانی چې ورته وایي یا کشمش خانی چې ورته وایي چې اوس پدې لسه 15 کلونه کې د مختلفو موساتو د خاطره دا جوړ شوی دی چې البته د کال یو ل 2000 په شاوخوا کې البته دا منی جوړیږي. د انګورو د لپاره کم انواع د انګورو ډیر زیات مهم دي چې داغه خممیز جوړ شي. په افغانستان کې یو انګورو یو قسم چې نوم یې هم کشمشي انګور دی. دا کشمشي انګور د کشمش د جوړولو لپاره مناسب دي. شونډخانی انګور مناسب دي. یو رقم انګور موږ ورته وایي چې هغه ته ابجوش انګور ورته وایي چې په کندهار کې دي. یو رقم انګور چې بیا په هرات کې دي چې هغه ته بیا فخری ورته وایي په کندهار کې آیتا ورته وایي. لال انګور څخه میرامدی انګور څخه توران انګور څخه د دوسخه د شونډخانی انګور څخه په مختلفو قسمونو باندې سره او شنه ممیز د دې څخه جوړیږي. خود انګور د پک هغه یو تعداد ویرایټیګان چې دي مثلا حسینی انګور په دې خاطر چې وختي پخېږي او ډیر وبلري هغه دغه د ممیز جوړولو لپاره مناسب نه دي. مثلا تایپی انګور مناسب نه دي. ولی د انګور هغه ویرایټیګان چې ما مخکې نومان واخستل هغه قسمونه چې ما مخکې نومان واخستل د ممیزو د جوړولو لپاره باید تر ډیر وخت پرې باید پتا کې پاتې شي چې شپه خسي د قندی مواد او اندازې باید د 22 څخه باید کم ونی شي. د قندی مواد اندازې هلته درجه لري. هر څومره چې د قندی مواد او اندازې زیات ووسی هغه ممیزي غوښن راځي. یو ټکی باید زه دا ذکر کوم چې پر هغه انګورو باندې چې یو رقم تابلیت چې په نامه د جبرلین ورته وایي چې هغه ور باندې پاشي انګور غټیږي. هغه انګور چې پر دوی باندې دوا پاشلی یا ګولی باندې ولوي دا غوښ باید هیڅ وخت باید ممیز جوړ نشي. ولی هغه چې ممیز چې جوړوي بیا ورته وبه د لاس اور کوي. بل د ممیز په جوړولو کې موږ باید متوجي وسو انګور باید د میوې دانه باید یو قسم وسی یا د انګور باید غټ وسی یا انګور باید متوسط وسی. او د ممیز جوړولو په وخت کې باید موږ انګور باید یک کاری کو تاسو ونیسئ چې شونډخانی انګور دي چې 50% د وژې دانه غټ دي پینزوس مثلا شل فیصد دیرش فیصد بیا کوچنیان دی دا ممیز بیا ټول مکس راځي. دا چې مکس راځي یا مخلوط راځي دا بیا ښه بازار نه لري. یعنی دا انګورو د دانې سایز د ممیزو په جوړولو باندې ډېر زیات اهمیت لري. او په دې اخرو وختو کې د ممیزو د دې لپاره پوتاشیم کاربونیت بیا اشخار چې ورته وایي هغه ورسره معامله کوي چې انګور تازه
ممیز تازه انګور ژر وڅې دا استفاده کوي. ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان څو موضوعات لا پاتې دي چې په خو هم خبرې وکړو. یو خو د انګورو د تاکونو مرزونه دي په خپل د انګورو مرزونه او آفتونه او بیا به په درملو خبرې وکړو. عمر خیل صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د انګورو لوی او عمده یا مشهور مرزونه او آفتونه څه دي؟
څاروان سره اسنه د سده چې مونږ دا امراض چورته وایو امراض په نباتاتو کې ځوانه تلک توزیع او تور کوم دی او سات اجازه چې امراض هغه ته مونږ مرز وایي چې هغه عامل په سترګو ونه لیدل شي او هغه عامل چې امراض یا په اصطلاح آفات عامل په سترګو لیدل کیږي هغه ته مونږ آفات وایي. په صورت کې امراض په معمولا په انګورو کې چون چې انګور ډیر حساس دي چې مونږ په افغانستان کې دلتا چې ډیر معمول مرز ده چې اوس فعلا زیات ده هغه آتشک ورته وایي. آتشک یا خاکسترک دا یو رقم اصلا یو فنګس ده یو قارچ ده چې دا په حالاتو کې ډیریږي چې هغه په هغه کال چې رطوبت نسبتي زیات وي. یا فرض مثال لکه مخکې ما په خبرې کې ویلې چې هغه سیمو کې چې کچېرې بارانونه پسرلنی زخت ډیر وي هغه سیمو کې انګور ښه نه راځي. د دې له وجې نه چې هلته دا امراض زیات شیو کوي. نو د امراض مهم مرض د انګورو هغه اتشک ده چې د دې مخنیوي لپاره هم پس به د خبرې وکړو. او د دې تر څنګ مونږ یو بل مرض چې وقت قرغنه وایي چې هغه هم متاسفانه افغانستان کې شته چې هغه هم آفت داد چې یو مرض ده چې هغه هم یو فنګس یا یو قارچ عامل ده. او د دې تر څنګ بیا مونږ چې اوس زیات معمول شوی ده هغه شکرک ده. هغه یو میلی بگ یا یو رقم اوخی دي په اصطلاح یا چې عامل یا اوخی ده یا په اصطلاح افټس دي چې هغه هم اوس فعلا لپاره په افغانستان کې دا امراض زخت ډیر دي متاسفانه چې او چې دغه درې نوې ماتاسته ویلې چې اتشکتا او قرغنه ده او شکرک ورته وایي چې یا ملی بگ ورته وایي. دا امراض چې په افغانستان کې معمولا ډیر دي. خو یو شی باید ووایم چې اکثرا د امراضو متاسفانه د مونږ زمینداران یا ډاکټران هغه وخت متوجه کیږي چې شیوع زیات وي. چې شیوع وکړه بیا کنټرول د امراضو لږ مشکل کیږي. نو د دې لپاره باید چې مونږ هغه وقایوي حالت ته لاړ شو. یعنی وقایه باید زیات کړو. په انګورو کې وقایه ډیره اسانه نه ده نسبت نورو نباتاتو نسبت نورو ونو ته. خو په کار ده چې وقایه سي او وقایه معمولا دا ده چې مونږ په منی کې لمنی نه وقایه شروع کیږي. په دې معنا چې په منی کې باید مونږ حتما د زمینی غوړ یا زمینی غوړ چې چیرې انګور په استراحت ته ځي معمولا اوله مرحله کې یوریا سپری ورته وایي یا 5% چې چیرې 9% پانی د انګورو توی سولې 5% په دې معنا چې په 100 لیټر اوبو کې 5 کیلو یا په 100 لیټر اوبو کې 2 کیلو سپینه سره یا یوریا واچول شي او په تاکو وشندل شي. دویمه مرحله کې رازو چې هغه وینټرایل یا د زمینی غوړ دي. زمینی غوړ معمول شې دي بازار کې په اسانه لاسته راځي. دا استعمالو ل یو قرچکش سره یا یو قرچکش یا یو هغه دوا چې د قرچ ضد ده لږه دوا سره استعمالیږي په دې معمولا د مینی په اخر کې. بیا رازو مشکل دي چې انګور شنه سي یا مشکل دي چې انګور د تیزان ژوندۍ کوي. د وخت کې مونږ لاند سلفر ورته وایي چې اکثر د اقین په پیږي چې هغه د چونې د سلفر ترکیب ده په مغه شیندو. پس لږ بیا مونږ کوشش کوو اوسنی شرایطو په نظر نیول سره معمولا مونږ به په څلور مرحلو کې یا په درې مرحلو کې سلفر دا وچ سلفر یا عنصر ده چې پیدا کیږي او ازال توګه افغانستان کې پریمانه ده دلته پیدا کیږي چې هغه کله چې دا نوده 15 سانتی سی معمولا 15 سانتی یا معمولا په 2 سانتی نیم شروع کوي چې نوده 15 سانتی 15 سانتی 15 سانتی تر 40 سانتی پورې یا 15 سانتی پورې. یعنی په څلور مرحلو کې مونږ پودر پاشی پی کو چې دا سابق کې ډیر معمول په افغانستان کې امراض هم ډیر کم او وفات هم ډیر کم و اما اوس فعلا لږ استعمال کم شوی ده خلک نورو دواګانو ته ترجیح ورکوي لکه فرض مثال یو بل قارچ کش ده خدای پیس در ما خبری لکه هم فهموي هغه امراضی چې هغه په اصطلاح عامل قارچ ده چې هغه بیا نور دواګانې لکه پنکنزول چې هغه بیا سیستمیک دوا ده هغه استعمالوي نو په کار دا دی دی بیا خینو ته چې دغه څو مرحلې چې ما ویلې دغه مد نظر ونیسي او دغه نه وروسته بیا یو قارچکو یو پنکنزول یا سیستمیک فنجیساید هم استعمال کی چې د ارزه متقدم لپاره دا ډیر ښه دي خو پس لږه که احیانا که دا کار مونږ پرې وکړو دا وقایوي حالات کې مونږ پرې وکړو ډیرو امراضونه چې اوس په معمول افغانستان کې 100% زه انشاءالله ګرانتي ورکوم چې مخنیوی کیږي اما که خاصو حالاتو کې کوم بل مرض راځي لکه دا د هغه مرض چې معمول د شکرک څورته یا میلی بک په دې حالاتو کې بیا هغه مخصوصي دواګانې چې غته په کار دي باید استعمال کړو او یو بل شیم چې غواړم مد نظر ونیسم لکه مخکې ما چې ویلې چې د آبیاري حالت کې آبیاري سیستم کې دا د اوبو ډنډول په جویو کې هم دام باعث دي ګرځي چې امراض په انګورو کې زخته زیات شي یعنی کوشش باید وسي چې په انګورو کې معمولا اوبه ډنډ نه شي او په هغه کالو کې چې خصوصا په هغه کالو کې چې بارانونه ډیر وي نو کوشش وکړو چې دا وقایوي حالات لږ نور هم توجه ورته جدي وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. یو هم چې دا هم یو ډول وقایوي ده چې په اکثرو سړو سیمو کې زموږ تاکونه یخ وهي په هن صاحب د دې لپاره چې یخ یې ونه وهي کله ناکله هوا اوس خو اقلیمي تغیرات هم دي نو کله کله ډیره سړه شي نو د کروندګرو یا باغدارانو انګور ټول ضایع شي دوی ته څه پکار دي چې یخ یې ونه وهي؟
مهمه خبره دا ده چې په هغه منطقو کې چې انګور چې د تازه انګورو چې ډېر پاتې شي او بزګر یې ونه شکوي چې هوا یخه کېږي نو زما یو پیشنهاد دا دی پکسي کې چې دوی دي د دغه د انګورو چې کوم وخت چې انګور پخېږي بیا پس له هغه څخه دي دوی دغه د اوبه ورکول بند کړي اوبه دي نه ورته ورکوي که چېرې دوی اوبه ورته ورکړي او هلته دغه سوي انګور بیا اوبه جذبوي او مجرد چې هوا یخه سوه دلته دغه کېږي د انګور بیا چوي درس کوي نو په همدې خطر باندې یوه طریقه د کنټرول همدا ده چې دوی باید
ځینې خلک په ژمي خپل تاکونه خخوي یعنی خاورې پیاچوي دا هم صحیح طریقه ده؟
بخښنه غواړم ما داسې فکر وکړ چې تا دا کوم وخت چې میوه په تاک کې وي
تر دې مخکې بله
د تاک د بله خو په مخکې عمر خیر صاحب هم دا یاده کړله چې په غزني کې ژمی ډېر زیات یخ دی خلک هلته د انګورو په تاکونه په ژمي کې مخکې تر دې چې ژمی را ورسېږي دا ټوله پر مځکه باندې دا کاژه کوي او دا ټوله په خاورو باندې پټي که چیرې دا په خاورو باندې پټ نه کړي نو بیا ژمی هلته تقریبا منفي شل منفي نولس حتی بعضې اوقات تر شل هم اضافه کېږي بیا دا تاکان د هغه په مقابل کې مقاومت نه لري دا یخ وي نو یواځنۍ لارې همدا ده چې دا تاکان باید رسي باید تر خاورو لاندې شي خو زما پیشنهاد دا دی چې دلته باید محققین باید کار وکړي د انګورو داسې نیلي بوټي چې ورته وایي یا روستاک یا پایرسي چې په دري ژبه کې ورته وایي باید داسې ورایټي ګانې باید را پیدا کړي چې د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري بله هیڅ لاره نشته چې باید داسې ورایټي ګانې د نسلګري په برنامو کې باید په بریډینګ په برنامو کې باید محققین د داسې ورایټي ګانې پیدا کړي چې هغه د یخنۍ په مقابل کې مقاومت ولري بله لارې هم دا ده چې هغه په بوسو باندې او یا په تر خاورو لاندې چې پټ نه کړي بله لار نشته موږ دومره امکانات نه لرو چې هغه تاکان ټوله یا مثلا په پلاستیک باندې پټ کړو یا هلته مثلا داسې د تهویه سیستم جوړ کړو چې سړه او ګرم هوا سره ګډې کړي تر څو پورې چې د هغو د یخنۍ څخه مخ ونیسو بل لاره نسته نو همدا باید تر خاورو لاندې کی.
بله سیب دیر مننه سلامت
دکلنی متخصصین شوی رایتی گانی پیدا.
بله دیر زیاد مننه. فکر کوم چی پا انگورو دیر زیادی خبری کریشی وز پی تجارت تراشو. عمر خیل سیب لانگورو دیر شین جوریشی اشاره وشو چی لسرکی رانی ولی تر ممیزو پوری و تر جوسونو پوری سرکه څومره واره داره ده هغه خلک چې ډېر انګور کری او لري هغوی په خپله هم کولی شي سرکه جوړه کړي او څومره بازار لري بیا
والا سلامته تر اوسه ما ته معلومه ده خو په افغانستان کې معمول خصوصا غیر د کشمش حالت نه سرکه بهترینه سرکه ته جوړي کې ما افغانستان کې معمول نه ده ډېر کم خلک دا استعمالوي او اته معلومات لري چې دا استعمال شنو نو معمولا دلته اماغه یو شکل چې هغه چیز دی که ممیزو په شکل باندې اماغه معمول ده چې دا وچویه نو غیر لګنه جوړول دی سرکه یا بل حالت هم تغییر کړي لکه چې مثلا غوره دی انګورو مونږ ورته وایي چې هغه په غس حالت کې چې انګور غوره یي هغه وچوي هغه هم یو نو دی تغییر دی حالت د انګورو ده همدغه دوه دلته معمول دي نور دا سرکه او یا په هغه شکل چې نور غربي هوادو کې نور شیان تر جوړیږي هغه په افغانستان کې معمول نه دي.
جوس کومه فابریکه فکر کومه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جوړه شوه تر څه حده پورې ده او څومره تولید لري؟
بله د جوسو فابریکه جوړه شوې ده اما دلته انګور نسبت قیمت دي اما د فابریکې والا سره زه خپله غږېدلی یم هغوی ویلي دي چې په افغانستان کې مونږ د انګورو نه چې جوس جوړیږي یا کنسنټریټ جوړیږي دا ډېر دوی ته په اصطلاح قیمت زیات تمامیږي معمول نه دي دلته اوس هغه فابریکه هم تر اوسه استفاده نه کوي تړلې دي دلته اوس انګورو جوس نه تولیدیږي افغانستان کې تر اوسه زه معلومات لرم.
ولې دلیل یې څه کېدی شي ځکه چې افغانستان تاسې وایي چې د انګورو د تولید مهم مرکز دی او کله چې لارې هم بندې را بندې شي لکه دا اوس چې بندې وي نو انګور به لا ډېر ارزانه وي کله ارزانه به په لاس ورځي.
دوه خبرې دي صاحب دلته یو خدا چې انګور چې نور هغه څه وچیږي کشمش ښه مارکیټ لري نسبت جوسو ته او بل دا چې د جوسو فابریکې چې دي کنسنټریټ چې جوړیږي نه تنها کشمشو حتی د مڼو حتی د انارو ګرچې انار اوس فعلا په دې وروستیو کلو کې لږ زیات استفاده شوي دي په کنسنټریټ جوړولو کې چې بیا وروسته جوس چې جوړیږي دلته انګور چې دي نسبتا قیمته دي هغه فابریکو ته یو علت دام کیدی شي چې د تولید د انګورو په فی واحد د ځمکه کې کم د افغانستان کې او بل دا چې دلته دا د فابریکې والا انګور دلته د سورتو د ګریډ ډیر زیات نه کیږي په افغانستان کې متاسفانه همدغه ساحه شکل باندې خرڅیږي زیات اوس الحمدلله شروع شوي دي چې هندوستان ته هم شروع شوي دي چې دا سورتو ګریډ دی که هغه ګریډ چې اصلا کومه بل ارزښت لري تجارتي هغه د فابریکې ته ځي چې هغه نه جوس جوړیږي او نور شیان ترې جوړیږي اما دلته فعلا تر اوسه زه معلومات لرم دغه انګور چې تولیدیږي د دې قیمت د پروسس لپاره لوړ ده یعنی دوی نشي کولی چې هغه پروسس کړي او دلته مخصوص انګور هم نشته چې تنها د پروسس لپاره وي اکثرا انګور اکثر مطلق انګور د په اصطلاح د خوړلو انګور دي یا د اصطلاح د پروسس لپاره نه دي او یا د کشمش انګور دي.
بله سب ډیره زیاته مننه استاد. اوس د دې خبرونه په دې وروستیو شیبو کې په دې کې کاربنګرو ته او باغدارانو ته وویل چې د دوی د تاکي شودلو د تاک روزلو د حاصل اخیستلو کې مشکلات څه دي اومده شاید ځینې مشکلاتو ته تاسو دواړو د دې خبرونه په ترڅ کې اشاره هم کړی وي خو بیا هم په لنډو ټکو ورته وایس چې دا کارونه ونی کې او لا ډیر حاصل ترلاسه کړي.
د تاک دروزلو د لپاره په لومړی قدم کې زما ټول بزګرانو ته باغدارانو ته دا مشوره ده چې دوی باید رشدار کلمی او هغه د انګورو هغه ډولونه د بازار دی په نظر کې ونیسي چې ما ته کم بازار نږدې دی. آیا د تازه انګورو د لپاره د انګورو کم کسب ډول زه باید انتخاب کم چې زه دا وکړم او که د ممیزو د لپاره دی کم ډول ممیز زه باید د هغو باغ باید جوړ کړم دا ډېر زیات مهم دی. بله غټه خبره دا ده چې زمور بزګران باغونه چې جوړوي تاسو پرې په ټول افغانستان کې حساب کدر ته وایم په داشم کلونو کې زه فکر نه کوم چې 2000 هکتار په شاوخوا کې دی موږ د انګور د چیلی سیستم ولرو. انګور په افغانستان کې د 8000 هکتار څخه زیات ساحه ده چې دغه باغونه ټول په انانوي شکل باندې دي کې حاصل وګورو په انانوي په یو هکتار کې لاس میتریک ټن دی. که د چیلی په سیستم باندې سي هغه دوه چنده یعنی شل میتریک ټن کېږي. نو زما غټ مشکل دا دی کدی چیرې انګور د چیلی په سیستم باندې تربیه کی هم به ډیر حاصل لاسته راوي هم به مرزونه کنټرول شي هم به د اوبو چې هغه تاک چې اوبو ته ضرورت لري ولې دی خپل په دغه ساحه باندې دی سوری کوي مرزونه به ښه په کنټرول شي تاک به اوادار وي یخ به نه وي مرز به نه وي ښه حاصل به لاسته راوړي او ښه با کیفیته میوه به تولید شي ډیر حاصل به تولید کړي. دا ډیر زیات د انګورو په تولید کې د انګورو تربیه ډیره زیاته مهمه ده چې په اولو دوهمو دریم کال کې چې دوی دا تربیه کوي په ښه سیستم باندې باید خپل د مربوطه مامور د ترویج او د مسلکي خلکو سره په تماس کې اوسي تر څو پرې چې د انګور باید ټوله فصله دې څخه نوي باغونه چې جوړیږي باید د چیلی په سیستم باندې اوسي. زاړه باغونه زما دا پیشنهاد دی چې هغه هم باید تعویض شي د چیلی په سیستم باندې چې هغه د چی سیستم باندې باید جوړ شي. ولې هغه خلک چې غواړي چې د انګورو څخه ممیز جوړ کړي هغه د پای سیستم او هغه خلک چې غواړي چې د انګور په تازه شکل باندې انګورو څخه استفاده کوي د ډیر حاصل د لاسته راوړلو لپاره د ټي سیستم لکه د ټلیفون د پای په شکل باندې دی دا ډیر ګټور دی.
bale ام دغه شکل چې تاسو ورته اشاره کوي چې یو لارګي درولې یو په تاکي ورپورې تړلې وي د پدې اروپا کې ډیر رواج ده او دوی وایي چې په دې شکل سره انګور رو تل مرش رسیږي او ورستی ژمنه لو بو سره او خاور سره نه لګیږي. انجینر صاحب مرخل کتاس هم په یوې دقیقې یا دوه دقیقو کې خپل سپارښتنې باغدارانو ته وکړي مهرباني.
نو ډیر زړه مننه تروان صاحب او تاسو په تفصیل سره ټول خبرې وکړي فقط څو خبرې اضافه کوم ته یو دات مثلا هغه تاکو کې هر جایسي مو کې چې هغه د ځینې له خوا په اصطلاح تاکونه د مزکولاندی کې نه ولیکي په اصطلاح خشيږي هغه جواب جلوګری ساته په تاکونه کوي. ما یو مشخصه پیشنهاد داده ولې چې هغه کټ اقتصادي تحلیل کو حاصل ډیر جات کم دی. یو بل خبره چې ډیره مهمه ده چې استاد متویل په تاکید هم جات یو کې تغییر د حالت د سیستمو د چې موږ معمولا د وطني سیستمو د موږ اصلا په مجموع کې حساب کې په یو تاک باندې که څو ساده او ته اشاره وکړم موږ یو من یو وکیلو لګنه لا کم یا 5 کیلو وای چې اوسط دی حاصل دی تاکو ده. یو ولایت امامدار چې سیستم څه کوم کارو دا وطني یا نوی سیستم دا به تل نوی سیستم ماریا په دې مدرن سیستم چې هغه هم ډیر سخت کار نه د په دې تبدیل شي شو تاکونه باید په خټو غورو ځل شي هغه سیستمونه چې مرواج دي د آفات او د امراض مخنیوي وسی په وقایه کې باید ډیر زیات کومک وسی او لږه ټول ډیر مهم دا چې د آبیاري سیستمونه باید په دې شکل تغییر شي دا شکل د آبیاري هم وبځای کې یو تاکو ته هم کتن لري.
ډیر زیات مننه کوروندان انجینیر هدایت الله عمر خیل او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي د باغداري د څنګ استاد پوهان غلام رسول سمدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه څلور ورځې سات اوریدئ شي.
پیمان پر گناہ نیم خو پینا آور کی گم پرنتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زدبا دیا وچ پیم پسارا پر باغ تیری گم کلبات کلبا رانشی کلور کے اس وزی گم خوززم پر مخزما کودری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگیند بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگی جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے پسا کے اب جانور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نیاری گم ننڑی گم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و پاک کینم هم اغوی پوری خندا کرم هم پا زان پوری خنده گم پا فکرو نو لیونه شم پا لٹون لٹون شمستڑی خواخر دا غیل راغلم.